پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
د ازادي رادیو د یو ساته خبری خپرونه ته شراغلاس د خبرونه په لومړیو ډیر شو دقیقو کې چې خبری مسایلو ته ځنګړی سوی اورید شي. په پنجشیر ولایت کې د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د کورنیو چارو وزارت د ځانګړو ځواکونو عملیات بې نتیجې پای ته ورسېدل. دا هم اوري چې د افغان ښځو شبکه وایي چې له طالبانو سره د افغان حکومت په مرکچي ټیم کې د ښځو ونډې ته پام نه دی سوی. نن دوشنبه ده د وږي اسمبلۍ درېیمه د اګست میاشتې څلېرویشتمه. په پیل کې له صفي الله ستانک ځینې خبرونه اورئ.
سلام د خبرونو سره ټکی. د پنچیر ولایت چارواکي تاییدوي شاوخوا 200 وسلوالو خلکو د بازارک په سنګانه کې یو شمیر دولتي ځواکونه محاصره کړي دي. پاسوال جمعګل همت د کابل نوی امنیه قمندان ټاکل شوی او تمه ده د بیلاروس د ولسمشر عمده مخالفه سویتلانا تخانوفسکایا نن د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال سټیفن بیګون سره په لیتوانیا کې وګورم. بشپړ خبرونه. د پنجشیر ولایت چارواکي تاییدوي چې وسلوالو خلکو د بازارک په سنګانه سیمه کې یو شمیر افغان ځواکونه محاصره کړي دي. د پنجشیر مرستیال والی محمد امین صدیقی دا خبره ازادي راډیو ته تایید کړه. هغه وویل د پنجشیر د ځواکونو د همغږۍ له مرکزه بازارک ته یو شمیر عسکر لیږل شوي وو چې د سیمې قهرجن خلک آرامه کړي. خو د سیمې شاوخوا 200 اوسیدونکو چې اکثر یې وسلې لري دغه عسکر ایسار کړي دي. صدیقی وویل د عسکرو د راخوشي کولو لپاره هڅې روانې دي. د بازارک د سنگانا کلی اوسیدون کی د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د ځنګړو ځوکونو د عملیاتو په خبرګون راوتلی وو. د افغانستان د کورونا چارو وزارت ځنګړو ځوکونو د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخوانی مشر کرام الدین کریم د نیولو لپاره بیګا په پنچیرو کې عملیات وکړل چې بی نتیجې پای ته ورسیدل. د راپورونو په اساس د کرام الدین کریم د نیولو د مخنیوي لپاره ټولو شوي خلکو له افغان ځنګړو ځوکونو سره هم ډزې تبادله کړي، خو تر اوسه د چا د ژوبلې دوه خبره نه ده تایید شوې. لدی چې خلکو لار تړلې و د ځنګړو ځنګړي پولیس د خواکو تل لارې د بغلان اندراب ته وتلی دي. کرام الدین کریم د فوټبال فدراسیون مخکینی مشر دی چې د فوټبال د خزینه او د ملي ټیم د ځینو لوبغاړو په جنسي ځورونې تورن پیژندل شوی. محکمې د هغه د نیولو حکم ورکړی. کریم په خپله او د هغه وکیلانو لګیدلې تورونه رد کړي دي. پاسوال جمعګل همت د کابل نوی امنیه قمندان ټاکل شوی دی. دا خبره نن د افغانستان د کورونی چارو وزارت ویاند طارق آریان په خپل ټویټر پاڼه خپور کړه. همت د کابل د پخوانی امنیه قمندان امان الله واحدي پر ځای ټاکل شوی. د کورونی چارو وزارت تایید کړی و چې امان الله واحدي په کابل کې د وروستیو ناامنیو په تیره بیا د خپلواکۍ د ګټلو د ورځې د راکټونو د لګیدو په خاطر له دندې لرې شوی. پاسوال جمعګل همت داسې وخت د کابل امنی قمندان ټاکل شوی چې د تیرونۍ د سیمیزو ارګانونو د خپلواکې ادارې لخوا د بادغیس د والي په توګه معرفي شوی و. پاسوال همت تر دې مخکې د سرحدي ځواکونو عمومي قمندان، د کونړ او هلمند امنی قمندان پاتې شوی دی. تمه ده د بیلاروس د ولسمشر عمده مخالفه سویتلانا تخانوفسکایا نن د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال سټیفن بیګن سره په لیتوانیا کې وګوري. دواړه لوري به د بیلاروس د وروستیو ناکراریو لپاره پر سوله ییزو حل لارو بحث وکړي. تر دې خبرو یو ورځ د مخه څه باندې 100,000 اعتراض کوونکو د بیلاروس د پلازمینې مینسک لارو کوڅو ته ووتل او د ولسمشر په توګه د الکساندر لوکاشینکو پر بیا ټاکل کېدو اعتراض وکړ. لوکاشینکو د اګست 9 انتخاباتو وروسته د 80% رایې په ګټل سره د شپږم ځل لپاره د بیلاروس د ولسمشر په توګه اعلان شو، خو زرګونه کسان د دغې ټاکنې په غبرګون ووتل. راپورونه وایي په دې مظاهرو کې تر 2000 ډېر اعتراض کوونکي د حکومت لخوا نیول شوي او زیاتوي چې سلګونه نور د پولیسو لخوا وهل شوي دي. د ایران د اټومي انرژۍ اداره وایي د دغه هیواد په نتنز اټومي بټۍ کې د جولای د میاشتې 14 د قصدي ورانکاریو عملیاتو له امله شوی وي. د دغه ادارې ویاند بهروز کمالوندي د اګست په 23 د دغه هیواد دولتي تلویزیوني چینل العالم ته ویلي امنیتي مسؤلین په مناسب وخت کې د دې چاودنو تر شا د عواملو په اړه جزئیات شریک کړي. د جولای پر 2 نیټې په نتنز اټومي بټۍ کې تر چاودنو وروسته ایران ویلي وو چې د دغه پیښې علت څرګنده خو د امنیتي ملحوظاتو له کبله یې له جزئیاتو ډډه کړې وه. یو شمیر څېړونکو هغه مهال ویلي وو چې ښایي اسرائیل یا د امریکا متحده ایالات په دغې پیښو کې لاس ولري، خو په تازه څرګندونو کې ښاغلی کمالوندی دا نه دی ویلی چې د یادو چاودنو تر شا نړیوال که کورنی لاسونه شته. نتنز د ایران د یورانیمو د بډاینې یو مهم مرکز دی چې د اټومي انرژۍ د نړیوال سازمان لخوا یې څارنه کیږي. وروستی خبر ده چې سلګونه کسان د چین په ختیځ کې د ناپاکو اوبو تر څښلو وروسته په شګیله باکتری اخته شوي چې د خونی نس ناستی لامل کیږي. د چین دولتي رسنیو نن په دې اړه راپور ورکړی او ویلي دي چې د همدغې ستونزې په خاطر د سیمې د اوبو ذخیره وچه شوې هم ده. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی چې له تېرې اونۍ راهیسې نږدې 1500 کسان د بیې په ښارګوټي کې چې د شانګهای 1500 کیلومترۍ کې پروت دی تبی او نس ناستی نیولی. نږدې 300 کسان تر درملنې لاندې دي. د راپورونو په اساس په دغو کې ګڼ شمېر زاړه او ماشومان شامل دي.
دولس بجې او شپږ دقیقې سوې. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې په پنجشیر ولایت کې د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د کورنیو چارو وزارت د ځنګړو ځواکونو عملیات بې نتیجې پای ته ورسېدل. په جرمني کې یوه میشت افغان سندرغاړي غواړي چې ماشومانو ته زیاتې سندرې ووایي.
دې د اورېدو دپاره څه نه لري، دې د لیدو دپاره څه نه لري، او دغه اړتیا باید یو څوک نه یو څوک پوره کړي.
دا هم وګورئ چې د شوزو شبکه وایي چې له طالبانو سره د افغان حکومت په مرکچي هیات کې د شوزو ونډې ته پام نه دی سوی. په بهرنیو موضوعاتو کې په پام کې ده د بیلاروس د اپوزیسون مشر نن د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سره خبرې وکړي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د اونۍ بحث 15 دقیقې خپرېږي. لکه څنګه چې موږ مخکې واورېدل، راپورونه وایي چې په پنجشیر ولایت کې د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د کورنیو چارو وزارت د ځانګړو ځواکونو عملیات بې نتیجې پای ته ورسېدل. د بریتانوي ګارډین ورځپاڼې د هغه راپور له مخې چې د 2013 کال په نومبر میاشت کې خپور کړ، کرام الدین کریم د فوټبال د ښځینه ورزشکارانو په جنسي ځورونې تورن سوی. فیفا او د افغانستان لوی څارنوالۍ په اړه څېړنې پیل کړې وې. ښاغلی کریم د جنسي ځورونې د تورونو له کبله د ټول عمر لپاره د فوټبال له اړوندو فعالیتونو منع سوی، خو د ښاغلي کریم مدافع وکیل پر خپل موکل لګیدلی تورونه رد کړی دي. د پنجشیر د والی مرستیال ازادي راډیو ته ویلي چې هلته ځایي خلکو د لیژل سوي امنیتي ځواکونو په وړاندې عمومي لاره تړلې ده. سرچینو ویلي دي چې لیژل سوي ځواکونو د عملیاتو تر ناکامۍ وروسته کابل ته په استنېدو. احمد هنایش له سیمې را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. هنایش صاحب، څه ویل کېږي چې عملیات ولې بې نتیجې پای ته ورسېدل د ښاغلي کریم د نیولو لپاره؟
د عملیات په دې خاطر د بمباست مخامخ شوې ده، د بمباست سره مخامخ شوې ده چې خلکو په دې اړه تقابل کړی ده. هغوی نه غواړي چې دا عملیات ترسره شي. هغوی د ځواکونو سره، د اعزامي ځواکونو سره چې د کابل نه راغلي وو، درګیری کړی مو. خو ویل شوې ده چې ځینې کسان زخمیان شوي ده، که امنیتي ځواکونو ده یا د هغه خلکو چې مسلح دي هغوی. لیکن د سرچینه وایي تر اوسه مشخصه معلومه نه ده. په دې خاطر دا عملیات ناکامه شوه او هغه ځواکونه چې کابل نه راغلي وو هغوی.
هنایش صاحب، دغه خلک څوک دي چې تاسو وسلې لري؟ دوی څوک دي او څه غواړي؟
هغه کسان ټولو د سیمه ییز خلکو محلي اوسیدونکي دي. هغوی مصالح دي، ځکه چې په دې خاطر د شمالي ولایاتو د پروان کاپیسا او پنجشیر کو د خلکو سره ډیر صلاح دی. هغوی وایي چې مونږ نه پوهېدو په دې خاطر چې دولت دا عملیات په دې خاطر کوي چې باید عدالت ټولو سراسري په ټول افغانستان یو بد دولتي دستګاه باید دا عدالت تامین شي. ځینې نور کسان دي چې هغوی په فساد اخته دي، خو مګر هغوی ته دولت د حکومت کابل حکومت هغوی سره سم چلند نه کوي، په دې خاطر عدالت تامین کولی نه شي.
بله، انل صاحب، دغه ځواکونه اوس کابل ته تللي دي که عملته ایثار دي؟ هغه ځواکونه چې ځانګړي ځواکونه په دې اړه لیږل سوي وو، هغوی کابل ته په لاره دي که عملته ایثار پاتې دي؟
بالکل هغه ځواکونه د خواګ لاره نه په دې خاطر چې د اصلي را د لویلارې د پنځه لویلارې بند شوې ده د خلکو له خوا په دې خاطر هغه ځواکونه د خواګ نه یو کوتل دی چې بندراب کې اندراب د بغلان یو ولسوالۍ دی لاره پکې شته هغه د دې لاره نه په کابل نه وځه روان دي
او انرژ سبب ویل کیږي هغه ځواکونه چې په خپل پنځیر ولایت کې دی هغه هم په دې برخه کې مداخله کړې ده او د زینو کسانو د نیول اقدام کړې ده په دې اړه کې یو څه معلومات اوریدونکو ته ورکړي
دقیقه ده چې تاسو ویل زین ځواکونه چې په پنځیر کې مستقر دي د مشترک ځواکونو چې امنیت ملي دي وردی ملي دي او پولیس ملي دي هغه تصمیم درلود چې دا نخته ونشي د خشونت نه جلوګری وکړي په دې خاطر هغه هم د خلکو چې ډیره خشمګین وو هغه سره درگیر شو د هغه ته ترګیر لاندې نیولې ده او اوس ځینې د قومي مشرانو چې جرګې لري او په دې خاطر چې دا ځواکونه باید د محاصرې لاندې خلاص شي
ډیره مننه احمد حنایش و موردل چې په پنځیر ولایت کې د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د کورنۍ چارو وزارت د ځنګړو ځواکونو عملیات لستونځ سره مخامخ سی ودی شغلی کریم د جنسي زورونی د تورونو لپاره د ټول عمر لپاره د فوتبال اړوندو فعالیتونو منسوي خو د شغلی کریم مدافع وکیل پر خپل موکل لګیدلی تورونه رد کړی دی د دیموکرات حقوق وهانو د ټولنې مشر ډاکټر کبیر رنجبر سره له کابل د ټلیفون په مستقیم تماس کړي خبرونه تر شرغ لست رنجبر صاحب ستاسو نظر څه دی چې حکومت ولې نه دی توانېدلې چې له څو میاشتو راهیسې ښاغلی کریم ونیسي
ډېره مننه دا خو لومړنۍ پېښه نه ده چې حکومت نه توانېږي یو متهم هغه گرفتار کړي او د قانون منګولو ته وسپاري اصلا د اساسي قانون د یو سلو څلور دیرشمې مادې پر بنا پولیس مکلف دی چې مجرم جرم کسب کی مجرم گرفتار کی او څارنوالۍ ته تحقیق وکړي او تحقیق له تکمیل وروسته محکمه پرې باندې حکم صادر کیږي چې هغه برعت واخلي کاملا بېګناه ثابت شي او کیږي چې هغه مجرم ثابت شي نو د هر مجرم په قسمت کې دولت دغه پروسه باید تکمیل کړي دغه لار باید دا واټن باید وشي مګر په ډېره خواشینۍ په دغه ټول شل کالو کې موږ د دې شاهد یاستو چې دغه قوانین په ټولو باندې نه تطبیقیږي او علت یې دا دی هغه عمده علت یې دا دی چې دولت کمزورې دی دولت هغه امکانات نه لري چې خپل قوانین په ټولو اتباع د افغانستان باندې یو شان تطبیق کی فقط په خوارو غریبو هغه به چې امکانات نه لري په هغه تطبیق کی
بل رنجبر صاحب تاسو ول چې قانون پر کمزورو کسانو تطبیقیږي په پنځیر کې ځینو کسانو حکومت تورن کړی چې په دې برخه کې توازن په پام کې نه ساتي د خلکو د نیولو په مسأله کې په دې اړه تاسو نظر څه دی توازن یعنی څه
نو دا خو احمقانه دلیل دی دا خو هغه بهانه ده هیڅ څوک باید خپل جنایتکار د خپل جنایتکار ننګونی کی دا د تشرم ده اصلا دا پیغور ته دوی ته چې یو جنایتکار په خپل مرسته نه کی له خپل پولیس سره له خپل دولت سره چې هغه د قانون منګولو ته وسپاري دا خو نه کیږي چې د ما جنایتکار تاسو نه سي او خپل جنایتکار ګرځي دا خودی دی دا رقم چې هغه قانون توقیف نه لیست د ښوې له یو ځای خو باید شروع شي له اکاده چې هر څوک ته وایي چې احمد نه د تاسیس کړی هغه جنایت کار دی نو زه محمود هم تاسو نه درکوم او ول سر سره و دي چې ول مجرم نه حمایه کوي او هغه یو تاریخي ننګ د پیغور دغه ول شادي په دې خبر نه پیږي دی باید خپل تصفیه او کی خپل کومک او کی خپل دولت سره خپل پولیس سره اته څوک چې مجرم دی هغه په یوه سپاری دولت ته چې د خپل د غټ ولس هغه پاک او منظم یو د خدای په مقابل کې او د قانون په مقابل کې وګړي سرغړی مو
بله رنجبر صاحب پرون هم د امن او امن نظم د پولیسو په خوانی قومندان ازمری پایکان د نیولو خبر ورکول سوچ ولسمشر د نیولو حکم په خوا صادر کړي او په دې اړه هم ځینی اکسل ملونه وشو ولسول وس بیا د کرام الدین کریم د نیولو پر حادثه اکسل مل شو کیږي آیا د طالبانو او نور افراطی ډلو ترڅنګ حکومت په کور کې دننه لبل جدي ستونزې سره مخامخ نه دي چې هغه په لوی جرمونو کې د تورونو کسانو نیول یا د دې په وړاندې اقدام کول دي
نو ما وړاندې ارزو چې دا خدای شل کاله دا ستونزې لري دولت دا خو نه ده نن خو دا موضوع پر شریکیږي ډیر زیات متامین دي چوقي مثلا آزاد دي مثلا قانون په نه ستیسه بلکې واکې دي چارواکې دي او غیتو سیلری زب خپل شاهد دي ما په 15 دورې دی ولسی جرګې کې د متامین او د مجرمینو دوسی راغله هغه د سنوالی نه دا تقاضا وسره چې یو شتنه او یو شتنه دقیق مفیات نه دی خو شلو بیرو چې وکیلانو چې وګړي متهم په جرمونو او ډیر په چيتي جرمونو متهم وو په قتل باندې متهم وو په نورو اته تر اوسه آزاد دي چې ورته قانون منګول ته تر اوسه آزاد دي یعنی دا ضعف د دولت په مرکزي دولت ضعیف دی او کومه کور سره خلک نه کوي لکه له خاطر دا ستونزه موجوده ده او دا ستونزه هغه مخلمه زدي چې واقعا هم دولت له دولت هم لا ته وشي هم ولس نه ته وشي او هم خپل دولت او وشي کولای چې په ټول باندې واقعا هم په ټول باندې قانون تطبیق شي په یو تعداد کې چې په بل نه ته چې نو دا ستونزه مو سمېره
بل ډیر مننه د دیموکرات او حقوق پوهانو د اتحادیه مشر ډاکټر کبیر رنجبر و چې د کرام الدین کریم د نیولو د حادثې په اړه را سره خبرې کولې د بشري حقوقو د سر نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د افغانستان له حکومت په کلکه غوښتنه کړې ده چې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پر مخکنی مشر کرام الدین کریم چې د شیزنه فوټبالرانو په جنسي ځورونې مجرم پی جندل سوی او د نیولو حکم صادر سوی دغه حکم عملی کړی د شوز پوچارو کې د سازمان د سرپرست مدیر د تیر کال د زمری ریاست پر 19 آزادۍ راډیو ته ویلي چې دغه حکم باید په دې دوسیه کې پر ټولو نورو دخیلو کسانو هم عملی سي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادۍ راډیو ووري
د افغان شوزو شبکه وای چې له طالبانو سره د افغان حکومت په مرکزی ټیم کې د شوزو ونډې ته پام نه دی سوی دغه شبکې نن په یو غونډه کې ویل چې حکومت پای د سولې په ټولو تصمیم نیولو کې شوزو ته ونډه ورکړي فیروزی عزیزی دا موضوع تعقیب کړي فیروزه جانی د افغان شوزو شبکې ولی د عکس العمل شوولې دی هلته چې حکومت وای چې په مرکزی ټیم کې شوزو ته ونډه ورکړي ده
مننه افغان خزو شبکه چې په دې کې نن البته دی یو کانفرنس نیول او یو شمېر خزي هم په کې راټولې شوی وي د خپل نظریات رسنۍ سره شریک کړل دوی وایي چې ځکه یا دا موضوع یادونه وکړل چې شهلا فرید تیمخ کې دغه ټیم غړي و او اوس لری شوی دا پر ځای بل کس ټاکل شوی دوی وایي چې دا میرمن د افغان خزو هم نارنګ مدني ټولنو د ځوانانو د استاذ پټوګت للی و ځکه چې په خبره دا د کوم سیاسي ګوند پورې تړاو نه درلود او یا هم کوم سیاسي ګوند یا کوم سیاسي نه چا ملاتړ نه کوو ځکه د ټیم نه لري سوي دا دوی غوښتنه وکړه چې نه یوازې له طالبانو سره د مذاکره کوونکی په ټیم کې بلکې د دولت پالي شورا کې همدارنګ د ملي مصالحې شورا په جوړښت کې هم باید خزو ته ونډه ورکړل شي او د سول یاردون ټول هغه تصامیم چې نیول کېږي هغه کې د خزو ونډه پر مفهوم اوسی او داسې اوسی چې خزي هم په تصمیم نیونه کې خپل نقش ولري مثال سه د پداسه حال کې د تر دې وړاندې البته وباید وایم چې طالب او بخي افغان حکومت په دې اړه تازه څه نه دی ویلي خو وړاندې ازادي راډیو سب خبرو کې یادونه کړې و چې دوی په دغه مذاکراتي ټیم کې د ټولنې ټول اقشار ته پکې نظر کړای د پام کې نیولې دي او څو خزي اوس هم دی په ذکرتی ټیم کې دا د خوخزو نمائندګي کوي چې البته د خوخزو غوښتنه واتی باید خوخزو ته هم په دې ټیم کې باید وانډ ورکړل شي د په داسې حال کې د طالبانو تازه د سولې د هڅو په ترڅ کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبد الغنی برادر په مشرۍ یو ټیم یا یو پلاوی پاکستان ته سفر کړای څو شی به وړاندې دغه دفتر وایان سہیل شاهین راته وویل چې دوی په پاکستان کې د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی همدارنګ د افغانستان د چارو د پاره د پاکستان خاص استاذي صادق خان سره وکړي او د افغانستان د سولې همدارنګ تجارت او ځینو نورو مسایلو باندې باور سره خبرې وکا مونږه هڅه وکړه چې د افغان حکومت نظر هم مولرو یا د غوي دریز ولرو چې وسته د طالبانو نه په رسمي بڼه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خبره د طالبانو ویان کړی دا چې په رسمي بڼه بلنه ورکړل سی او هغه یالت سفر کړی افغان حکومت په دې اړه څه وای. البته باید یادونه وکم افغان حکومت په ځنګړی توګه د افغانستان بهرنیو چارو وزارت موږ په تمه کړی او تر اوسه جزئیات نه دي سره شریک کړي.
ډیر مننه د فیروزی عزیزی پر راپور کې موردل چې د افغان شوزو شبکه وای چې طالبانو سره د افغان حکومت په مرکز شي ډله کې د شوزو ونډې ته پام نه دی سوی خو تر اوسه پورې د افغانستان حکومت په دې اړه څرګندونې نه دي کړي. د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجی صفیز خبري.
د افغانستان د مالی وزارت د ملي وایدو د کمیدو خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان شمروز مسجدین ازادي راډیو ته ویل چې د 1999 مالی کال تر سومبلی میاشتې پورې 103 میلیارد افغانۍ راټولې شوې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 14% وایډ رقم شوې دي. نوموړي د وایدو د کمیدو لامل داسې په ګوته کړ.
103 میلیارد افغانۍ راټول شوې دي. تیر کال په همدغه وخت کې من تقریبا 121 میلیارد افغانۍ راټولې کړې وې چې 14% تفاوت خي، یعنی زمنګا وایډ کم شوې دي. او دلیل هم تاسو ته معلوم و، د کورونا مرز و، سرحداتو تړل و، د تجارتي فعالیتونو بندیدل و کمیدل و.
خغلې مسجدي وای چې لدې جملې 301 میلیونه لمستفیتونو، 490 میلیونه لمالیاتي وایدو، 1 میلیارد 340 میلیونه لغیر مالیاتي وایدو او 3 میلیارد 114 میلیونه لګمرکونو څخه ترلاسه شوې دي. د مالی وزارت ویان وای هڅې روانې دي څو د مالی کال تر پایه اواید زیات شي او ټاکلی هدف 208 میلیارد افغانۍ ده. د افغانستان د کرنې او بولګولو او مالدارۍ وزارت وایي په کاپیسا کې 100 کرنیزې پروژې تطبیق کیږي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې په دغو پروژو کې د ممیزو 100 خونې، د پیازو د زیرمې 30 خونې، د میوو او سبو د وچولو 50 لمریزې دزګاوي، د میوو د ساتنې لپاره 12 سړې خونې دي چې د جوړولو کاري په چټکۍ سره دوام لري. نوموړي زیاته کړه چې دغه پروژې د کرنیزو محصولاتو د خرابېدو د مخنیوي په خاطر تطبیق کیږي چې له یوې خوا بازار مدیریت شي او له بلې خوا د بزګرانو عاید زیات شي. د دغه پروژو ټول لګښت د کرنې او بولګولو او مالدارۍ وزارت د بودیجې له لارې 160 میلیونه افغانۍ اټکل شوی او دغه پروژې د تګاب، نجراب، کوبند، د کاپیسا لومړۍ او دویمې برخې ولسوالیو او په محمود راقي کې تطبیق کیږي. او د کابل په شهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1 افغانۍ، یو یورو 9 افغانۍ، یو انګلیسی پاوند 9 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1040 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستانی روپۍ 450 افغانۍ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. تمه ده د بیلاروس د ولسمشر عمده مخالفه سویتلانا تسیخانوفسکایا نن د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیال سټیفن بیګن سره په لیتوانیا کې وګوري. دواړه لوري به د بیلاروس د وروستیو ناکراریو لپاره پر سوله ییزو حل لارو بحث وکړي. نوریاس نوري دا موضوع تعقیب کړی، په مستقیم تماس کې را سره دی. نوري صاحب، نور جزئیات څه دي؟
بله سالی صاحب، د بلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا تیخانوفسکایا بنن په لیتوانیا کې د امریکا د بهرنیو چارو لمرستیال وزیر سټیفن بیګن سره وګوري. او د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو چې په بلاروس کې پراخې مظاهرې راپارولې، د سوله ییز هواري پر لارو چارو خبرې وکړي. دغه کتنه یوه ورځ وروسته تر دې ترسره کیږي چې د بلاروس په پلازمینه مینسک کې د ولسمشر الکساندر لوکاشنکو د بیا ټاکل کېدو پر ضد په یو پراخ لاریون کې له 100 زرو زیات اعتراض کوونکي واټونو ته راوتلي وو. دغه مظاهرې په مینسک کې د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې چې هدف یې د اعتراض کوونکو ځپل دي او د پوځ د تازه خبرداریو سره سره وشوې. د بلاروس د کورنیو چارو وزیر وویل هیڅوک نه دی نیول شوی. دا د دې ښکارندوی کوي چې حکومت د اعتراض کوونکو پر ضد له هغه تاوتریخوالي چې په نتیجه کې د اګوست له 9 د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو راهیسې په زرګونو کسان نیول شوي او لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي لاس اخیستی دی. اعتراض کوونکي تیر ماښام پرته له دې چې د بلوا ضد پولیسو سره په اخو ډک کې ښکیل شي تیت پراخ شول. دا د بیلاروس د پلازمینې په مرکزی برخه کې د هغې اعتراض چې د نوي بیلاروس مارش نوم ورکړل شوی پرله پسې 15 ورځ وه. اعتراض کوونکي له قدرته د لوکاشنکو د لرې کېدو او د ختیځې اروپا په دې 9.5 میلیون نفوس لرونکي هیواد کې د نویو انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. پرون چې اعتراض تر ډیره پای ته رسیدلی و، په تلګرام کې په یو خپره شوې ویډیو کې لوکشنکو ښکاري چې په یو هلیکپټره کې سپور د ښار د پاسه الوتنه کوي. هغه چې د مرمۍ ضد واسکټ یې اغوستی او توپک یې په لاس کې و، د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې له هلیکپټرې د راکوزېدو په وخت کې وایي چې لکه د موږکانو په څیر چې مقصد اعتراض کوونکي و وتښتېدل. لوکشنکو له 6 کلونو راهیسې د دې هیواد واګې په لاس کې لري. هغه پاس امر کړی چې د جنگ لپاره بشپړ د تیارسۍ په حال کې اوسي. په دې توګه د دې احتمال زیاتوي چې ښایي پوځ به له واټونو د دغه بې ساري اعتراضونو د ختمولو لپاره خونړی اقدام وکړي. سویتلانا تیخانوفسکایا چې ادا کوي په ترسره شوو انتخاباتو کې د 80% تر منځ رایې ګټلې، وایي چې د بیلاروس خلک باید د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي او د لوکشنکو پر هغې وینا چې ویلي د بیلاروس ته پوځي ګواښ متوجه دی ونه غولېږي. تیخانوفسکایا چې له انتخاباتو وروسته لیتوانیا ته تښتېدلې، نن د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سټیفن بیګن سره داسې مهال ګوري چې متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې ډیپلوماتیکې هڅې زیاتې کړي چې دغه بحران پای ته ورسوي. لیتوانیا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر به دغه راز د لیتوانیا د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري او پر دوه اړخیزو اړیکو او دفاعي موضوعاتو سربیره به د بیلاروس پر روان وضعیت هم خبرې وکړي. بیګن به د روانې اونۍ په وروستیو کې روسیې او اوکراین ته هم ولاړ شي. د روسیې د ریا نوستي خبري آژانس پرون د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاورف له قوله راپور ورکړ چې له بیلاروسه وتلي د اپوزیسیون مشران تورن کړل چې وینې تویدو ته لمن وهي. لاورف ویلي چې موسکو په بیلاروس کې د یو پراخ او رښتینی ملي ډیالوګ غوښتونکی دی او روسیه به هر هغه پریکړه چې د دغه ډیالوګ په ترڅ کې د هیواد د چارواکو او اپوزیسیون ترمنځ کېږي ومني.
په جرمنی کې میشته افغان سندرغاړي آسیا مهرابي غواړي افغان ماشومانو ته زیاتې سندرې ووایي. اجمل تورمن راپور لري چې د اغلې مهرابي په یوې سندرې پیلېږي.
آسیه مهربی هغه فن سندرغاړي چې د لویانو ترڅنګ غواړي ماشومانو ته هم سندرې ووي.
زه وړنجلې ما پلاټ شا پیرې ما مورتنا وکې ما شکلې ګلالې ما لوبې پخ پل کور کوم پام پخ پل خور کوم کار می هم د مور کوم کلا کلا شور کوم.
خو آسیه ولې غواړي چې ماشومانو ته سندرې ووایي؟
د دې دورې دوه پاره څنل لري، د دې دوه پاره څنل لري او د غړتیا باید یو څوک نه یو څوک پوره کړي.
آسیه مهرابي خپل هم دوه ماشومان لري او له 6 کلونو راهیسې په جرمنی کې ژوند کوي. نوموړي د خپل دې کار لپاره د خزینه شاعرانو شیرونه انتخاب کړي او په خبري غواړي د دغه پیغلو شاعرانو نمونه وسلوي.
په دې برخه کې ما تر وسه پورې 4 کمپوز جوړ کړې دي چې 2 شیرو نور تم سترګې پلارې ما چې هغه راورسېږي هغه کمپوز کما او دغه را رسیدلې 4 شیرونه یا راکړل سوي 4 شیرونه، یو د فرشتي صالحې دي، یو د ولولې کوچې دي او بل د نګینه اتمنځي دي او څلورم د رڼا زورمتي دي.
یاد شاعرانی په کابل کې د ماشومانو د ادبیاتو د کور غړي دي. له دې ډلې فرشته صالحی وای
ته باندې ماشومان په ذهني رشد کې تر هر څه غیزمن لوب یو سندری دي چې متاسفانه ماشومان ځینې بې برخه دي زه په دې باندې پوره باور لرم چې دا سندری به ډېرې سي او دا به یو ښه پیل وي
مخکې هم یو شمېر سندرغاړو لکه فرهاد دریا بریالی ولی شفیق مرید او یو شمېر نورو د افغان ماشومانو لپاره سندری ویلې دي خو تر ډیره دا برخه خواره ګڼل کیږي د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې مشره نیمه غنی وای
د ماشومانو د ترانو ویل واقعا یو نوښت یا واسیا جانه خپل یو نوښتګر مېرمن ده چې فکر کوم په دې برخه کې یو ډیره بریالۍ تجربه مخته پلاس راکړي ماشومان د ترانو ډیر زیات خوښوي او فکر کوم چې په دې برخه کې زموږ کار بخې په نشته حساب دی
آسیا مهرابی وای کچيري لاسنیوي وشي په ځنګړي ډول د سندرو د موسیقي د برابرولو او سب په برخه کې افغان ماشومان ته نور سندري هم ووي
ل دې سره د لسنیوي بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز ل سیفی الله ستانک زین اوري
د پنچیر ولایت چارواکي تاییدوي وسلوالو خلکو د بازارک په سنگانه سیمه کې یو شمیر افغان ځواکونه محاصره کړي د پنچیر مرستیال والی امین صدیقی دا خبره ازادي رادیو ته تایید کړه هغه وویل د پنچیر د ځواکونو د همغږۍ له مرکزه بازارک ته یو شمیر عسكر لګل شوی چې د سیمې قهرجن خلک آرام کړي خو د سیمې شاوخوا 200 اوسیدونکو چې اکثر وسلې لري دغه عسکري سار کړي د بازارک د سنگانه کلی اوسیدونکو د کرام الدین کریم د نیول لپاره د ځنګړو ځواکونو د عملیاتو په خبرګون وتلی وو پاسوال جمعګل همت د کابل نوې امنیه قومندان ټاکل شوې همت روسلغه د کابل امنیه قومندان شو چې په خوانی امنیه قومندان امان الله واحدی په کابل کې د نامنیو د زیاتیدو په خاطر لري شو سلګونه کسان د چین په ختیځ کې د ناپاک اوبو تر څخه ورسته په شګیلا باکتری اخته شوی چې د خونی نس ناستی لامل کیږي او تمه ده د بلاروس د ولسمشر اومدا مخالفه سویتلانا تخانوفسکایا نن د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال سټیفن باګن سره په لیتوانیا کې وګوري
د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ولولې azadiradio.com د اونۍ په بحث کې د کابل د ناامنیو پر علتونو بحث سوي دی مخکې تر دې چې دغه ګردې می زخپور سي د کابل چپ رسپانو ته ناجیا صاحب یې کتنه کوي
هشت صبح رسپانې د پاکستان لوري په تونلارو ډلو د بندیزونو په موضوع لیکنه کړې ده په سرمقاله کې دا شوې چې پاکستان دا کار د خپلو شخصي اهدافو له هغې ډلې اقتصادي موخو لپاره ترسره کوي رسپانې لیکلي پاکستان هیڅکله نړیوالو فشارونو ته غاړه نه دی ایښې خو اوس په ظاهره کې د پیسو وینځلو د سار یوې ادارې تر فشارونو لاندې دا بندیزونه لګوي سرمقاله کې راغلی پاکستان هڅه کوي چې په طالبانو او د القاعده شبکې په مشرانو د بندیزونو په لګولو سره له مالی اقدام څخه ځان وژغوري پاکستان حکومت د فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف آی ټی اف له خړ نوم لرنه د وتلو لپاره تر فشار لاندې دی افغانستان رسپانې بیا د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړې باندې نیوکه کړې او لیکلي چې دا هوکړه تر ډېره طالبانو ته امتیازات ورکوي رسپانې ادعا کړې چې دغه امتیازات ځکه ورکول کیږي چې طالبان له القاعده شبکې سره اړیکې پرې کړي او د جمهوریت تر چتر لاندې عادي ژوند ته دوام ورکړي د سرمقال لیکونکي په باور دا ډول هوکړې نه یوازې د طالبانو د کړنو مخه نه نیسي بلکې هغوی ته دا فرصت هم ورکوي چې د یو سیاسي ځواک په توګه میدان ته راودانګي او هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د علیپور په نامه د یو غیر مسؤول کس په بیان ولو ټینګار کړی ورځپاڼې ادعا کړې چې دغه غیر مسؤول وسلوال د غزنی په مالستان او جاغوري ولسوالیو کې د کندهار 15 اوسیدونکي تښتولي او تر دې وړاندې هم ناقانونه کړنې کړې دي سرمقاله کې ټینګار شوی چې علیپور په یوازې توګه دغه کار نشي ترسره کولی بلکې په وینای د نوموړي تر شا نور لوري هم ولاړ دي چې حکومت باید په دې اړه جدي اقدام وکړي سرمقاله لیکونکي په هغو چارواکو هم غږ کړی کوم چې د علیپور د خوشي کولو ضمانت یې کړی او لیکلي دغه چارواکي په دې برخه کې مسؤلیت لري چې نوموړی عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري
دو خبرې دی یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نه ځات کول چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث
کابل نږدې هر ورځ د وی چاودنې شاهد دی. ولایتونه هم نږدې لوړ تبر خلک سره مخ دي، خو په یو توپیر د ډیرو چاودنو مسؤلیت نه منل کیږي. هو هغه چې په لویه کچه کیږي، لکه په کابل کې د سشن بې د ورځې راکټي بریدونه چې 15 حوزې په نخه کړي، پړی داعش ډلې ومنله. هغه ډله چې د افغان حکومت لخوا ملا ماته شوې بلل شوې او د ډیرو مهمو مشرانو د وژنې او نیونې خبرې هم ورکړې دي. ځینې پوښتنې مطرح کیږي چې د دې ډلې د حمل د مهمو مشرانو د نیونې او وژنې سره سره بیا هم ولې دا ډول بریدونه کیږي. روان کال نسبت د طالبانو په پرتله خونړۍ حمله داعش ډلې کړي. په کابل کې د سکارو مذهبي عبادت ځای په نخه کول، د ننګرهار په محبس برید او ځینې نورې حملې چې ډېر تلفات یې درلودل د دې ډلې لخوا شوې دي. د دې اونۍ بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی شوی دی. راسره میلمانه شنونکی کابل خان تدبیر، شنونکی عبدالباری عارض او د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان صاحب دي. زه خپلو درې واړو میلمنو ته په بحث کې د ګډون هرکلی کوم. بحث به زه له ښاغلي تدبیر صاحب نه پیل کړم. اوله کې تدبیر صاحب، لوی بریدونه مخکې تقریبا یوازې طالبانو کول، اوس د داعش لخوا د دې بریدونو کول څه ښایي؟ آیا بله جګړه تر بل بیرغ لاندې پیلیږي؟
مننه. سلام تاسو او تاسو د رادیو درنو اوریدونکو او کارکونکو ته. زه د فکر کوم په افغانستان کې د تیر څلوېښت کلنه غمیزه په کومه کې چې تر ډېره بریده پورې د افغانستان ګاونډ ښکېل ده او هغه دا پروژې په قرارداد باندې اخلي او تمویلوي یې، افغانستان کې د جنگ د ختم آثار تر اوسه د داعش له هغه سره یو ځای دي. حزب ولایات او ځینو نورو نومونو تر عنوان لاندې کوم پروژې چې را څرګندېږي، په دې کې د افغانستان ګاونډ ده. موږ په دې باندې پوهیږو چې دغه څوک چې مسؤلیتونه اخلي، په حقیقت کې هغه مرجع افغانان کاملا دقیق په دې مسله باندې پوهیږي چې کومه مرجع چې چاته وغواړي مسؤلیت ورکړي، هغه په هغو باندې اړي او د هغو تر عنوان لاندې مسؤلیت اخلي. په حقیقت کې دغه ډلې تاسو یو د کډا سیمې جغرافیا لیک مطالعه کوي، دلته موږ خلاص سرحدات نه له مرکزی آسیا سره لرو، نه له ایران سره لرو، موږ له یو هیواد سره خلاص سرحدات لرو چې هغه د ډیورنډ کرغړنې کرښې آخوا لوی لاس لري او هغه د غوب کنټرول کې ده. دغه پروژې معمولا هغمل ته ډیزاین کیږي او په دغه تیر پنځه څلوېښت کلنه غمیزه کې په افغانستان کې د دوی لخوا نه دومره لوی ظرفیت روزل شوی ده چې هغه هیڅوک، یعنی داعش طالب هیڅوک د هغه شاته ونه درېږي. دوی د دې توانمندي لري چې په افغانستان کې دغسې مسایل لکه پرون د افغانستان د ازادۍ د استقلال د ورځې جشن، د کابلیانو خوشحالي بېرته په غم اړول او بیگنا خلق وزل او زخمی کول، د دې لپاره یو لوی ظرفیت لري چې له پخوانیو مجاهدین رانیولې بیا تر نن ټول ډلې چې دوی سره په دې مسایلو کې ښکېل دي، په دغو کې د دوی خپل ظرفیت وجود لري او دا کار کیږي. هغه څه چې د داعش تر عنوان لاندې دي، په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې یوه بله پروژه د جوړېدو په حال کې ده چې هغه باید همدغه جنگ ته ادامه ورکړي. دا چې هغه به داعش یا به کوم بل نوم ولري، ولې زه فکر کوم چې جنګیالي او ظرفیتونه به همغه وي چې په تېر پنځه څلوېښت کاله کې دلته آمده شوي دي او دوی لپاره کار کوي.
ډېره مننه تدبیر صاحب، انشاءالله بیا هم تاسو سره ګرځم. اریان صاحب، تاسو هم ښه راغلاست بحث ته. زما پوښتنه له تاسو دا ده چې د وروستیو نامنیو چې نږدې کابل کې هر ورځ دوا یا هم یو چاودنه کیږي، د دې سربیره راکټي بریدونه کیږي، ولایتونو کې هم نږدې همدا حال دی، دلیل څه شی دی؟
سلامونه تاسو ته. د فکر کوم د تاوتریخوالي مسؤلیت طالبان ته مربوط کیږي چې هغه یو لوی چتر ایجاد کړی دی. پرونه املا او نه املا دا ټول دغه نوی موج خشونت د طالبان رامنځته کړی دی او غواړي چې د خلکو پر روان باندې لوبې وکړي او دا یو د رواني په لحاظ باندې خلکو ته یو اغیزه واچوي. نو په دې اساس باندې د دې مسؤلیت زمونږ په فکر باندې د طالبان ته مربوط کیږي او مونږ هم خپل اقدامات کړي دي. مخکې له مخکې او په دې برخه کې یو لوی شبکه هم مخکې نیولې دي چې دوی د ماینونو په ساختساز کې دخیل وو او هغوی ورک شبکې هم فکر کوم چې د هغوی په تبانۍ باندې غواړي چې دغه موت خشونت افزایش ورکړي. نو دا تاوتریخوالی دا افزایش ورکی دا یو روانی موج ده دموک
فکر پاس. آریان سیپ دا تدبیر سیپ خبری تاسی واوری دی اگه ویلی چی ظرفیت دا جگری که پا افغانستان کی کی گی البته هدف لدی دا ظرفیت دا جگری نه دا غا تاوتریخوالی دا چل افغانانو سره کی گی یو بستر ده او تاسم دغه بستر تقریبا په خپل خبرو کې طالبان یاد کړه که طالبان داعش بیا څوک د چي مسولیت منی لکه د راکټي بریدونو مسولیت چې په کابل کې 15 حوزې په نخې کړی
دا منبع ډیر مهم ده چې منبع د تروریزم کوم ځای ده مونږ تاسو ته معلوم ده چې منبع د تروریزم مونږ په سیمه کې کوم یو اته که داعش که طالب که لشکر د طیبه که القاعده دا ټول فکر کوم چې یو نژدی اړیکې ځان سره لري او غواړي چې د تاوتریخوالۍ افزایش ورکړي زمونږ په فکر باندې چې هر څوک خشونت رامنځته کوي لوی چتر طالبان مسؤول ده که دا داعش هم مسؤلیت ومني او طالبان مسؤلیت نه مني زمونږ په فکر طالبان مسؤول دی او زمونږ موقف د داعش د نورو تورستي ډلو پر وړاندې زمونږ موقف واضح ده مګر د طالبانو پر وړاندې هغه حسنیت چې مونږ ښیو هغه باید یو منفي برداشت نه وشي دا یو
چتر یا بستر جوړون کې طالب دے او بیا لدی حسنی نیت د داعش په نوم باندې کې استفاده کیږي او خلک پکې وژل کیږي فکر نه کوي دا خپل د افغانستان د خلکو سره یو ډول ظلم دی
بالکل دا خشونت ته موج د خشونت دا یو لوی ظلم ده او لوی
خدا ظلم یعنی تقریبا چې تاسو ورته توجیه ورکوي په دې ډول الفاظو سره
نه منظور مې دا چې د دغه موج د خشونت څوک چې مسؤلیت هم نه اخلي او څوک چې داعش په نوم مسؤلیت اخلي موږ فکر کوو چې دا ټول یو دی یعنی ځان سره ډېر نږدې اړیکې لري دی چې بلا اړیکې خو دا کار نه شي کولی دغه زمینه څوک برابرې زمینه خوازه د طالبان برابرې طالبان دغه زمینه را منځته کی او بل تورستي ډلې چې پاکستان ته مربوط کیږي هغه راځي او خلک وژني او حکومت فشار لاندې راوړي نو په دې اساس دا ډېره واضح خبره ده چې موقف د مونږ د موقف د طالبانو پر وړاندې هم واضح ده داعش د نورو تورستي ډلو هم واضح ده مونږ روزانه هغوی پر وړاندې مبارزه کوو قرباني ورکوو تر څو دغه زمینه د آرامش او ختم د جګړې پیدا شي
ډېره مننه اریان صاحب انشاءالله بیا هم تاسو ته راګرځم هر صاحب تاسو ته په بحث کې ښه راغلاست وایم زموږ د دواړو میلمنو خبرې مو واورېدلې داسې مال چې د داعش ډلې مهم مشران نیول کېږي د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول د ملي امنیت ریاست لخوا په تېره یوه میاشت کې د دوسو مهمو کسانو نمونه واخیستل شول عبدالله اورگزی اسدالله اورگزی ابو مسلم خراسانی چې یو ووژل شو او دوه نور مهمې ونیول شول داسې مهال چې دا کسان یې هم نیول کېږي یا وژل کېږي کله چې اسدالله اورگزی وژل شو په سبای په ننګرهار محبس باندې برید وشو در حال کې چې کابل کې راکټي بریدونه وشول نن د عبدالله اورگزی هم تیر ورځ عبدالله اورگزی د وژنې خبر ورکړل شو اوس له استخباراتي او جګړیز حالت څخه وضعیت څه ډول بیانولی شو هسته قوي ده که څنګه
تاسو ته او د میز ګډونوالو تاسو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات په حقیقت کې زه غواړم چې خپل نظر باندې یو تفکیک درته توضیح کړم که دا چې فکر وسی چې طالب او داعش یو دی دا اشتباه ده داعش یو نړیواله پدیده ده هغه یوازې په افغانستان کې عمل نه کوي نه په افغانستان مربوطه ده هغه په عراق کې مو هغه په سوریه کې مو هغه په الجزیره کې مستا هغه سره الشباب هم ارتباط لري هغه په ډېرو مملکتو چې د دنیا حتی په اروپایي هېوادو کې عمل کوي دا یو مرموزه ډېر د لوړ اقتصاد لرونکې پروژه ده چې رامنځته شوې ده او پر افغانستان کې دا چې خودجوش ملي واجه نه لري بلکې یو وارداتي پروژه ده خو غواړم چې بل باری کې درته توضیح کوم هغه دا چې د دوستانو په صحبت کې هم ډېر منعکس وله چې ټوله د یو ځای څخه یادي د پاکستان څخه رامنځته کېږي او دا د غو ظرفیتونه دي په دې حق له باید عرض وکم چې دا ډیره حده دقیقه خبره ده. اما دلته پاکستان په یوازې سر باندې دومره لوی پروژې د تطبیق نه اقتصادي توان لري او نه نظامي. دا د داعش موضوع چې په افغانستان کې مطرح شوی ده او تر هغه ځایه چې په جلال آباد کې ډېر کسان تسلیم هم شوه، د افغانستان نه و، ټوله د دغه ایجنسی و تر دغه خط واخوا ته، خاصتا د ورکزو ایجنسی ده، ټوله هغه خلق و. اما دا سمه ده چې د پاکستان سره راځي، خو زه په دې عقیده یم چې دا لویه پروژه ده، په دې کې نور هیوادونه د پاکستان مرستندوی دي. یو که نوي په افغانستان کې طالب او امریکا تړون سره وکړي او په ډېر احتیاط باندې هغه مندرجات پلي کوي، نو په دغه وخت کې آیا د امریکا او پاکستان ته نشي ویلی چې دا داعش چې د کومه راوستی دلته؟ دا داسې نه دي چې یوازې د پاکستان کار دی، دا نړیوال کار دی. دا د ایدئولوژي د نگاه څخه د طالبانو څخه ډېر تفاوت لري.
هغه څه بخنه غواړم، یو وخت کستان په یاد زما خو په یاد دی نږدې میاشتو کې وړاندې حکومت یو خبره کوله، لوړپوړو چارواکو کوله، په ځینو سیاستوالو کې هم دا پوښتنه مطرح وه چې د سوریې داعش، د عراق داعش، هغه افغان داعش نه دی. اوس که یعنی ستاسې د خبرو په ضد باندې فکر کوم دا مسله ده، یعنی داعشي ډله هماغه ډله ده چې تاسې وایي چې په عراق او سوریه کې کومرانۍ وکړه، خواري په افغانستان کې هم هماغه ډول اوسي.
بله زم په دغه عقیده یم، دا چې ما در ته وویل چې نړیواله پدیده ده، دا د نړۍ په ډېرو هیوادو کې یو مرموزه پدیده ده، او دا مې هم در ته وویل چې په لوړ اقتصاد رامنځته شوی ده، او افغانستان دا مې در ته وویل چې وارد شوې پدیده ده. په افغانستان کې خود جوشه یا داسې ملي صبغه نه لري. نو زه دې دا هم درته وایم چې اوس د دوی په افغانستان کې نو څه کوي، د دوی د سوریې او د افغانستان د اهدافو تفاوتونه. دوی دوه هدف تعقیبوي چې هغه په سوریه کې هم او په افغانستان کې هم تهدید ورته متوجه کوي. یو هدف د ایران په وړاندې مقابله چې په هغه سلسله کې هغه زموږ پاتې میلیون هم شامل بولي، او یو د روسیې په وړاندې. په افغانستان ته د دغه پدیدې تحمیلول یا را داخلېدل په دغه دوه منظور باندې رامنځته شوی
ډېره مننه رسېب، ډېره مننه انشاءالله.
د لاندې قبل هم روسیه ډېر دې څخه تشویش لري.
ها ډېره مننه رسېب، انشاءالله بیا هم زراګر زم پوښتنه شته چې مطرح شي، خو زه به تدبیر سیب تم دغه مسله مخ ته کېنم چې آیا داعش زموږ تعریف یا زموږ د حکومت تعریف اشتباه دی؟ د ناری صاحب څرګندونو ته په اشاره او که فکر مو کوو چې حکومت دا ډول فکر لري چې هسته یوه ده، یعنی هماغه طالب خو بیرغ بدلون کوم تفاوت پکې دی، د نظریاتو اشتباه ده او که تعریف اصلا د حکومت دپاره غلط دی؟
ګوري که چېرته د موضوع اصلي او څېړل شي، د موږ دوست چې کومې اشارې درلودې هغه ډېرې دقیقې دي. داعش د افغانستان دپاره داسې سوژه نه لري چې هغه د افغانستان دپاره یوه کاملا پردي پروژه ده چې حتی د افغانستان سلامتیا او د هغه نوم نه مني. بناً د دې دپاره په افغانستان کې اوسېده، په افغانستان کې د دې دپاره ځای پیدا کول دا ستونزمنه خبره ده، تر څو پورې چې له هغه سره لویا نړیواله اړیکه ونه وشي.
بخنوانم تدبیر صاحب، ساسي بحث قطع نه کوم، خبره مو په یاد وساتئ، که سوژنه لري په افغانستان کې او د اوسېدو لپاره دغه فکر مونږ لري، بیا نو څنګه کابل ته راځي، سوار لس راکیټونه له دوو موټرو ته غي او مهم حوزې ولي دا د څه لپاره؟
ګوري د ما خبرې ته لږ دقیقه توجه وکړه. ارداده چې تر پلورن پورې د افغانستان خلکو که طالب ته جای ورکاوه، کور یې ورکاوه، طالب یې د افغانستان د ازادۍ جنګیالی باله، او هغه په خلکو کې له خلکو سره مناسبات، له خلکو سره ناسته ولاړه، له خلکو سره په کورونو کې خپلوي، دوستي، شناخت، دا ټول ورسره درلودل. ولې هغه څه چې د داعش تر عنوان لاندې دي، په دې کې هیڅ شک نشته چې دا یوه نړیواله پروژه ده، او په سیمه کې د هغه تطبیقونکی هیواد پاکستان ده. خو د موږ دپاره په افغانستان کې د هغه اصلي هغه اصلي خبره ما درته وکړه چې دلته په تیرو 15 ویختو کالو کې یو لوی ظرفیت داسې جوړ شوی ده چې هغه د افغانستان د گاونډ لپاره کار کوي او د هغو پروژې په افغانستان کې عملا کدي هر چا تر عنوان لاندې زه په دا پرونی راکټو برزونو کې زه په دې باندې قطعاً مطمئن یم چې په دې کې هیڅوک نشته بلکې هماغه ظرفیتونه دي چې په تیر 15 کال کې د افغانستان د گاونډ لخوا روزل شوي دي او دغه پروژه دوی ته ورکړل شوې ده. ورې ګورنن تاسو کې چې څه یو ارزونه لزام سره ولري ایسای او دا شبکه ده چې نه فقط په افغانستان کې بلکې په افغانستان د باندې په مرکزی آسیا کې په چشنیا کې په روسیا کې په حتی په بالکان او کپکاس کې د پروژې عملي کړي دي او دا پروژې د دې لپاره عملي کول ډیره مغلق خبره نه ده. د تر ټولو لوی ظرفیت چې دې لري هغه د افغانستان کې راوځلای ده. په افغانستان کې په تیر شل کال کې د مخدي امنیتي ورګانونو لاري هلته کوم کار شوی ده په ډیر تاسو سره هغه ډیر ضعیف او دلته تر ډیره بریده پوري دا چې څوک دې پکې چې د افغاني ګټو په ځای نوري ګټي ورته محترمې دي د نورو ګټو زیات ساتندونه کوي او دې د افغانستان د ګټو هغه واضح دریض ودانی ولاي شوی مخ په دوامدار شکل سره له هغه سره همکاري او مګل داخله همکاري پدې کې هیڅ شک نشته دا د دې خبره ده چې موږ په دې باندې لوی بحثونه ولرو موږ په دې باندې پوهیږو دي مسلکي خلکو په هیڅ باندې زه دی او پوزي دی او دا چې پوزي چې دوامدار په همدغه رښتیا کې کار کوي دا زه په دې باندې پوهیږم چې دی دا شی موضوع هغه
ریخه چیرې
علایم د هغه تطبیقون کې قوت او دی هغه رزیدنت قوت او دی هغه لپاره موقت استخدام شوی افراد او اشخاص د کوم ځای نه را پیدا کیږي.
په
افغانستان کې په تیر 15 کال کې هغه پروژې چې په ابتدا کې د فرکلودو علي شنګو پنچیر ولسوالیو نه د داوود خان په زمانه کې شروع شوې دي له هغه وخت چې په دغه ظرفیت باندې کار کیږي تر دا نه پوری به افغانستان کې دوی مهاجرتونه د شوروي له یرغل نه وروسته دوی مهاجرتونه رامنځته شو افغانان په دوی لاس باندې د افغانستان د دښمن په لمن کې ولوېدل او نن هم مخ په تیرو شلو کالو کې د میلیارډونو ډالرو په مصرف باندې موږ یو څه چې ونه شوی کولای او د موږ د فارغه نه ده هغه افغان د پردي ګروګان نه راونه یو تر څو پورې چې دا افغان ته لپاره دغه راوګان راونه باسي تر څو پورې چې هغه افغان په چې د خپل هیڅ خواته تر ګراوګان لاندې دا هغه له دغه راوګانونه باسي او تر څو پورې چې ته د دغه سي مسایلو مشخص جواب ونه لري لکه ګوري مګه په بولد کې تصادفي او جنگ د افغانانو په وزلو باندې را باندې تاسو د دوه قوتونو ترمن ولدي هغه په دوه مور باندې دي هغه قیمت مخ په انګرار کې ورک دا رس پروژې چې تم ویلي او یا سرته رسیدي د هغه شاته یو لوی قوت موجود دی چې هغه قوت په خاره د تلوي ظرفیتونه لري. دوه گاونډي هیوادونو په افغانستان کې دومره دوی ظرفیتونه جوړ کړی دي چې هغه مهارول پر علاوه دي چې په تیر شل کال کې هیڅ ونه شوی کولای داسي احساس کوم چې په نړیواله ټولنه کې کوم چې په افغانستان کې یو قوي نظامونه لرو مخونه فکرونه شو کولای چې د دې له اهداف سره مخ په داخل کې مبارزه وکړي.
ډېر مانه نه
ده. په دغه مبارزه کې پر ډېره برزه دي په امنیت قوتونه او په استخباراتي کشته قوتونه یا کمزوري وو یا هغه ته په لوی لاس د لویانو لخوا د اجازه نه ورکول شوې چې په همدغه هدفونو باندې د خپل عملیات تر سره کړي.
ډېر زیات.
کله د حقوق بشر تر عنوان لاندې، کله تر نورو عنوانو لاندې، کله د حزب او تنظیم تر عنوان لاندې، کله د ژبې او منطقې تر عنوان لاندې د ډېر مصلحت شوی ده او هغه مصلحت د دومره لوی شوی ده چې تاسو دی رئیس جمهور د سوګند مراسمو نه راپدې خو ګوري چې یو سراچه راځي د کابل د خار د منځ نه د کابل خار باندې
ډیره مانه ته زم غواړم چې همدغه موضوع بالکل تدبیر سیب زم غواړم چې همدغه موضوع اریان سیب سره مطرح کړم. اریان سیب یو کلی شی پښتنه همدغه د ډیر کله لتاسي نه کیږي پر سن یو کې چې موټر څنګه ساسل چیک پوینټ تر اتیر شو سډول ساسي پولیس وو ونګه مزه چې د دوی سوار لس هوانه چې له دوو سره چوت تیری فایر کیږي حتما نال تخکاری وسپنه د چپلکی نه دی چې تاسو نه تیر شي. زه دا پښتنه نه کوم پختنه اساسی دلته را مطرح ده چې تاسو برسیران یا هغه سرسری موضوع راخلی، اما هغه چې بیخجن مسائل دي چې د تمویل برخه ده، د راتګ مسأله ده، ځای پر ځای کې دل دي، دا نه پلټي ولې دې ټکو ته پام نه کیږي؟
نور هم اشاره تعریف خشونت او تاوتریخوالی نه چه شده مخکې ما ویلی چې طالبان و داعش یو ځان سره یو نږدې اړیکې لري، دا په دا معنا ده چې زمونږ تعریف د خشونت دا ده چې څوک د خلکو وجل د تاوتریخوالي رامنځته کول، دا د خشونت تعریف ده او دا یو ډېرې نږدې رابطه ځان سره لري چې طالب و داعش او نور تروریستي ډلې دي. بل دا چې د تروریستي ډلو تفتیق دا ده چې طالب یو داخلی موضوع ده، بل داعش مخکې زمونږ مشران هم اشاره ورته وکړه چې داعش یو سیمه ییز او نړیواله پدیده ده، خو داعش په افغانستان کښې هم اوس فعالیت لري چې دی نږدې راستل طالبانو سره وابسته کړي دي، یعنې دی ځان سره د تاوتریخوالي په برخه کښې همکاري کوي. بل جنګ خو تخمیلي ده، مونږ تاسو ته جنګ تخمیلي ده او زمونږ تعریف د دښمن نه څه شی ده، مونږ سره کوم دښمن تعریف وو زمونږ په فکر او د امنیتي سکتور په فکر باندې دښمن هر هغه څوک چې زمونږ خلک وژني هغه زمونږ دښمن ده، زمونږ دښمن ده او مونږ د هغوی پر وړاندې خپل اقدامات کوو، او که دا طالب وي، دا داعش وي، دا هر څوک شي د یو لوی تعریف محسوب شي او خلکو
ډیره مننه. زه به د خپلو دوو نورو میلمنو تدبیر صاحب څخه او عارف صاحب څخه که لنډ لنډ ځوابونه راته راکوي د یو سم تفکیک په خاطر باندې، که هغه په کور د نه اوسي هغه ډول چې عارف صاحب او تدبیر صاحب دواړو ته اشاره درلودله، د یوې لارې په توګه باندې حداقل چې صحیح حل لاره را مطرح شي او وشو کولی په کور دننه د ځینو جهتونو څخه هغوی چې ملاتړي بلل کېږي یا د جګړې لپاره بستر برابروي د هغوی دپاره اقدامات وشي، او یا هم په کلي شکل باندې د دې ډول هغه اصلي هسته چې ده د دې ډول بریدونو هغه له منځه یوړل شي، د حکومت دپاره به ستاسې مشورې څه وي؟ تدبیر صاحب تاسې او پسې عارف صاحب لنډ لنډ ځکه ځواب کړه کې مهرباني.
ګورئ، موږ دا اوس له ناټو سره او له امریکا سره امنیتي تړونونه لرو په همدې شکل سره نور نړۍ نورو هیوادونو سره مخ کولای شو، په ډیرو واضحو الفاظو له همدغو هیوادو سره د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو له ادرسه خپل ټول مشکلات په مشخصه توګه باندې مطرح او د هغو نه د هغه جواب غوښتونکي واوسو. یوه خبره، دومه خبره، په افغانستان کې د افغانستان امنیتي ارګانونو کې ژوره اصلاح او د هغو ته په هغو کې د داسې افرادو اشخاصو استخدام چې هغه د افغانستان ګټو ته تر بل هر څه ژمن وي او هغو ته خلاص لاس ورکول، دا اوس زموږ وزیر داخلې، وزیر دفاع، زموږ د ملي امنیت رئیس دا یو هم په خپلو کړنو کې آزاد لاس نه لري تر څو پورې چې هغه په خپلو کړنو کې آزاد ونه اوسي، تر څو پورې چې هغه په خپلو کړنو کې ملي برخورد له مسایلو سره ونه لري تر هغه وخته پورې موږ نشو کولای چې دغو غبیزو مخه ونیسو.
ډېره مننه عارف صاحب، مهرباني.
زه فکر کوم چې د حکومت لپاره ډېره اړینه ده چې څونه چې ژر امکان لري دا اساسي حل لاره ده، څونه چې ژر امکان لري بین الافغاني مذاکراتو ته کښېني، دغه د بندیانو د خوشي کېدلو لړۍ پای ته ورسوي او ژر تر ژره د طالب سره داسې یو موافقې ته ورسېږي چې افغانستان یو موټی کې متشکل کې په هغه صورت کې د داعش موجود وي، خو ډېر به په ضعیفه حالت کې وي او په تدریج به د منځه ولاړ شي، ځکه چې طالبان ډېر سخت جګړې په ډېرو ولایاتو کې د داعش سره
کړي. ډېره زیاته مننه. او اریان صاحب، آیا د دې ډاډ څومره خلکو ته شته دی چې د هغو هستو د لمنځه وړو لپاره کار کېږي چې د دې ډول بریدونو اصلي عامل دي؟
موږ خپل اقدامات کړي دي مخکې او اوس هم د امنیتي تړون په اساس زموږ پلانونه ډېر منظم روان دی، زموږ ټول شبکې چې په دې برخه کښې فعاله دی، ځینې شبکې موږ نیولې دي او ځینې نور هم تر تعقیب لاندې دی چې موږ د انکشاف په لحاظ باندې دا جزئیات ځان سره ساتو او انشاءالله تر انکشاف وروسته
دغه جزئیات سره او خپل ادوال سره شریکو چاله دغه
یو لوی د پوزي چارو شنون کې عبدالباری عارف صاحب د پوزي چارو شنون کې کابل خان تدبیر صاحب او د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق اریان صاحب لتا سي درې واړو ډیر مننه چې په باس کې مراسم غډون کو درن واوردون کې تاسو هم په پاک لاس پارم علامه مو خدای پما
پینځويش دقیقې
د آزادی رادیو اونیز بحث.